بي یو ای ډیو د دې ماخمنۍ خبرونه د اهم رپورټونو سرټکی د وزیرانو د چوپچا په وجی پاکستان کې پارلمان په طرحګری باندې بحث کول د فروری تر اخره پورې ودانډاو دا چې د پارلمان غړي په دې اړه څه وایي او په حکومت کې څه نیو کې دي نن به یې په رپورټ کې وګورئ. تازه د جیل راخلاص شوی علي وزیر وایي په پښتنو باندې د ظلمونو خلاف تحریک پیل کړی او روان به یې ساتي. بل اړخ ته د پیښور د طرحګری ضد عدالت د بشری حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل پلار او مور د ترګری د مالیم لاټړ په قضیه کې بری کړی دی. پاکستان کې مطبوعات وایي چې حکومت خیال لري په خلکو باندې لک تر لګه 110 ارب روپی نور ټیکس ولګوي ځکه د IMF نه د نورو قرضو شرطونه ډیر سخت دي. د اقتصاد کوهانو نظر به واوري. او په ترکیه او شام کې د وروستۍ زلزلې له امله د مرګونو شمیر د 30,000 نه زیات شوی او د زخمیانو شمیر هم د 1,00,000 نه اضافه دی. په همدې حال کې شام کې د زلزلې نه پس سیلابي بارانونه هم ډیر زیان اړولی دی. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
سړی مشه په خیر راغلی دا وخت په خبر کې د ماخصن لاس په کابل کې د ماخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. زه په واټ لامیم او د وی ډیو دروانو چارو په دې خبرونه کې ساسو کور به په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پات شي. په پاکستان کې د ترهګری ضد کوټلی تګلارې ټاکلو د پاره د پارلمان شریکه غونډه د فبروري تر اخره پورې وځنډول شوه. د پارلمان غړي په حکومتي رویه باندې نیو وکیل کوي چې یو خو وزیران حاضرین ورکوي او بل په دې موضوع چوپه خوله پاتې دي. د پارلمان غړو غوښتنې څه دي؟ په دې اړه باندې تفصیل د وقار احمد پر رپورت کې اوریدل شي.
13 ورځې د پارلمان په شریکه غونډه کې اکثره حکومتي وزیرانو شرکت نه وکړي او د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی غوښتنه وکړه چې د استخباراتي ادارې ISI او د MI مشران دي د ترهګرۍ پر ضد او تحریک طالبان پاکستان سره د شوی مذاکرات په حق لا پارلمان ته بریفینګ ورکړي. ځینی غړو دا غوښتنه هم وکړه چې په هیواد کې زیاتیدونکې د ترهګرۍ په پیښو کې د چا لاس دی.
دا دومره واقعیت کی او ور بل دی د 13 کالو داسې دا پارلیمنت ته وګوره یو وزیر نشته، 83 وزرا یو وزیر نشته. د دې مطلب دا دی چې زمونږ هیڅ حیثیت نشته، زمونږ د چغو زمونږ فریاد زمونږ د جړا هیڅ حیثیت نشته. دا واقعي ډیر زیات سندلی ده د وفاقي حکومت او ډیر زیاته نامناسبه غیر پارلیماني مجرمانه رویه ده.
پترهګرۍ قابو موندلو لپاره د پارلمان شریک غونډه د جنوري 13 نیټې په خبر پولیس لاین کې د ترهګرۍ پیښې پس راغوښتل شوی و. پاکستان کې اکثر لا د ترهګرۍ لوی پیښې پس حکومت ټولګوندیز کانفرنس راغواړي او په خبر پولیس لاین پیښې پس هم د غشان کانفرنس رابلل شوی و، خو بیا دوه ځله وزنډول شو او تر اوسه د دې نوې نیټه نه دا اعلان شوی. پارلمان د نن هم دا اوازونه پورته کیږي باید د ترهګرۍ په شان مهم مسلې باندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واغستل شي.
د ګوندو مسلو حل سړي دا یو کلکټیو ویزډم دی. کاسي موږ کلکټیو لیک شینو او یو ګول میز کانفرنس راوغواړو او هغه ګول میز کانفرنس کې ټول سټیک هولډرز دي دا راوغشتل شي او موږ پر دې باندې سرکښینو یو ورځ په ورځ باس وکړو سدا خبره په چیش خلاصيږي.
پاکستان کې اکثر لا د ترهګرۍ په خپس حکومتونه تور لګوي چې ترهګر شبکې دلته د ترهګرۍ د پاره د افغانستان ځمکه استعمالوي او دغه شان بیانې د پیښور په خسم دستي پس هم ورکړیو. خو د افغانستان د طالبانو خارجه وزیر د دې عکس العمل کې ویلیو باید پاکستان په بل هیواد تور لګولو نه وړاندې تحقیقات وکړي. سیډونکې هم وایي کچره پاکستان د ننه د ترهګرۍ په شان مسلې د حل په حق له پارلماني ګوندونه یو ځای نشول نو پاکستان با په سفارتي توګه هم خپل ملګری او بیلی
مونږه چې کومه خارجه پالیسی دا هغه به ان افیکټیو شي اس لونګ اس چې مونږه د دهشتګردي چې کومه دا مسله ده دغه مونږه هډ اون نه ټیکل کوو چې سونه پورې مونږه دا ایشو اګنور کوو دا به دونه مونږ ته غټیږي او مونږ ته به دونه دا سیریس کیږي او دغه هندل کول به مونږه لپاره دونه هم ګران کیږي چې سونه پورې مونږه دا سیز اګنور کوو او اډریس کوو نه.
وړاندې هم د پارلمان غړو د تیر حکومت لخوا لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان سره د ریاست په مذاکراتو سختي نیوکه کړیو او ویلیو چې دا مذاکرات چا کړی دي او د چا په خوخه کړی دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
ډیو سره اوسئ.
په پیښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو د یوې فعالې ګلالی اسماعیل پلار او مور په اوږدمهاله قضیه کې بری کړی دی. د ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل وایي په کال 2000 کې په د او میرمنې دا تور لګول شوی و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي دی او د ترهګرۍ مالی مرستې کوي. تفصیل یې د ارشد مومند پر رپورت کې واوري.
پروفیسر اسماعیل وای په یاده مقدمه کې هغه او میرمنې د ترهګرۍ ضد عدالت ته یو سل شپږ شپېته ځله پیش شوي او په یو سل اووه شپېتم ځل په مقدمه کې بری کړی شو.
په 2013 کې په پېښور کې په چرچ باندې کا معامله شو وه، نو هغې له ګاډۍ چې کوم دی نو ګلالۍ یو پلار یې اخیستی و، او په 2015 کې چې په امام بارګاه حیات آباد کې کا معامله شو وه، نو هغې لپاره اسراحه ګلالۍ یو پلار یې اخیستې وه. او دی درې واړو به چې کوم دی نو یو کس پیدا کړ چې هغه جیش محمد لبدی پیسې ورکولې درې واړو، بلې کس پیدا کړ چې زم بدی سره به مې نوکری کوله، کار به مې کو، خو دی څخه به افغانان راتلل او دی به ورته وی چې ورشي د درې کې د پلاني ځای نه اصلاح واخلئ.
د ګلالۍ اسماعیل د هغې پلار او مور په ضد جوړه مقدمه باندې وخت په وخت د بشري حقوقو تنظیمونو نیوکې کړې او د هغوی د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د پروفیسر اسماعیل او د میرمن په خوشي کېدو هغوی ته مبارکي ورکړې او غوښتنه کړې چې د سایبر کرایم قانون لاندې پرې یو بل مقدمه هم جوړه ده او هغه دې هم ختم کړې شي. په دې مقدمه کې وکیل شبیر حسین گیګیانی ویل په دوی باندې د ترهګرۍ پاکستان بدنامولو او د ترهګرو سره د مالی مرستو په الزامونو کې یو هم ثابت نکړی شو او دوانه په دې مقدمه کې بری کړی شو.
کیس خو یو کیس هم نو، صرف الزامات وو، هغه ما وی الزامات وو، الزامات هم دوی چیرې دی د این جی او پاړ کې د دشمن ممالک نه لکه انډیا هم پکې دی مثال ورکړو او اسرائیل هم پکې ورکړو، چیرې دی این جی او پاړ کې دی د هغه ملکونو نه فنڈنگ کی دیتا او دا دی پاکستان کے بیا دشگر دلور کئی او غی دشگر کاروائی کئی ناغے بابت کے اس قسمہ نہ کاغذی اور نہ زبانی ثبوت تھا. دویم ثبوت دو چپا امام یا مسجد کا ماں حملہ شعی ہوا، پا چرچ کا ماں خودکش حملہ شعی ہوا، داغی فیسیلیٹیشن دی کڑو دا ڈیرا اہم خبر چی آغا کم دے امام یا مسجد پا یار شو او دا چرچ شو، پاگی کی دا دوڑا سر ملزمان نہ دی، پاگی کی چکم ملزمان و اگر بری شویم دی و آئی کوٹم دا غیب بریت بانی سٹیمپ لگولی دی، نا اگر کیس ختم دی، اگر دا اہلی دفتر شوی دی، اگر دا پن شوی دی.
پروفیسر اسماعیل ویلی په یاد مقدمه کې ورسره ګلالۍ اسماعیل هم شامل و. نن عدالت دوی بری کړ خو ګلالۍ اسماعیل پکې مپروره ګرځول شوی. نو موړي ویلی ګلالۍ اسماعیل دا وخت په امریکا کې ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
بل اړخ سره د پاکستان ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د جیل نه د راخوشي کېدو نه پاس یو ځل بیا د ملک پر ریاستي ادارو باندې نیوکه کړې دي. هغه ویلي چې د پی ټی ایم تحریک په پښتنو باندې د شوی ظلم خلاف شروع کړی او خپل کار به جاری ساتي. دا چې علي وزیر په خپل تازه وینا کې څه ویلي دي، فیضل عزیز یې تاسو ته په دې ریپورت کې شریکوي.
دا جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ علي وزیر چې د شپږویشتو میاشتو د بند تیرولو وروسته خوشی شوی وایي په پښتنو د ظلمونو پر ضد مبارزه پیل کړې، جیل یې پکې تیر کړو خو مبارزه به جاری ساتي. علی وزیر د پاکستان په مخکنی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او ریاستی ادارو نیوکه وکړي چې په پښتنو ظلم کړي او هغه بې ګناه په بند کې اچولی وو. د پاکستان پوځ یا حکومت په سمدستي توګه د علي وزیر تورونو ته کوم خبرګون نه ویلې، خو له دې وړاندې چې وخت په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پر ریاستي ادارو د پښتنو د وژنې تورونه لګولي، نو پوځ او حکومت دا تورونه په سختۍ سره رد کړي او ویلي دي پی ټی ایم دا تورونه د دښمن په لمس لګوي او د بهر نه ورته پیسې ورکړل کیږي. خو پی ٹی ایم تل دغه تورونه رد کړی دی. پی ټی ایم د بشری حقوقو فعالانو او پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن د علي وزیر د خوشی کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې دغه ډول سیاسي انتقامي کاروایان دي د تل لپاره بند شي. علي وزیر په کال 2000 کې په 14 دسمبر په پیښور کې پولیس نیولې، کراچۍ ته منتقل کړی او په مرکزی جیل کې بندي و. نوموړی چې په بند کې وو نورې مقدمې پسې راوستل شوې وې چې وروسته په لومړۍ مقدمه کې بری شوې او په نورو کې ورته ضمانت ترلاسه شوی و. خو په خبر پښتونخوا کې پسې نورې مقدمې راوستل شوې وې او په وروستیو کې په هغو مقدمو کې هم ضمانت منظور شوی و.
وزیر باندې ټوټل کیسونه چې دي هغه وو کیسه ښکاره دي. درې په پښتونخوا کې وو چې یو د چارسدی وو، یو د ډی آی خانو او یو د ټانګو، او سلور پہ کراچی کی چې دو د سوراب ګوټ تھانی ہو، یو د بورډ ویسن تھانی ہو، یو د شاہ لطیف ٹاؤن تھانی ہو. نو پدی کې اړو منې کیس یو چې کم کې دے د پیخور نه گرفتار کړي راوستو، هغه کیس د بری شوی دے. اوسې په کراچی کې درې کیسونه دي چې د یو اورونه په 13 تاریخ ته او د دو اورونه په 18 تاریخ ته. نو دا کیسونه به چلیږي او علی بدیل راضی دلته کې عدالت کې بازیری کی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د خوشی کولو لپاره د تیر کال فروری په میاشت کې د سند اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت کړی او په سند صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت نیوکې کړې وې چې سند حکومت کولی شي په علي وزیر جوړې مقدمې ختمې کړي خو نه یې ختموي. خو هغه وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي وو په لومړۍ مقدمه کې د علي وزیر لپاره وکیل لیږلی، په جیل کې ورته اسانتیاوي ورکړې شوې او د ملي امنیت په کمیټې کې هغه د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې وه او زیاته کړې وه ورسره کوم جادو نشته علي وزیر خوشی کړي. او د سند حکومت د مذاکرات وروسته پی ټی ایم بیا پرلت ختم کړی وو. د خپل همکار ذوالفقار بیتنی سره فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوا کراچی.
جهان په خیر اغلی دا ویو ایډیو دا او تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سی نه ګوري او اوري. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې کومه داوا کړی و چې ګنې امریکای په سازش حکومت ور رنګ کړی وو، اوس خپل دغه داوینه په شا شوې دي. عمران خان د وایس اف امریکا سره مرکه کې ویلي چې سازش د پاکستان نه امریکا ته تللی وو. د عمران خان د دې وینا په اړه څېړونکو څه وایي تفصیل یې د عثمان خان او حمید الله پر رپورٹ کې واوري.
د حکومت ورزیدو نه تر اوسه په تیر نږدې یو کال کې عمران خان د امریکایي سازش خبره په تکرار سره کړې ده او د هغه ویل شوی نارې د هغه پلویانو په خپل امروزجون کې ذکر دي. د پښتونخوا په سړکونو ډېر داسې ګاډي لیدل کیږي چې په دغه نارې لیکل شوی، خو اوس په سوشل میډیا صارفین او سړنکاران عمران خان او دغه پلویان د داسې ګاډي د تصویرانو شریکولو سره غوښتنه کوي باید دا نارې بدل شي. سیرون کې او د پیښور په هندون د سیاسيات استاد پروفیسور محمد زبیر وای په 13 او یو کالو کې په اولس کې د امریکای خمخ ولستانه د خودل شوی. نو ځکه سیاسي، مذهبي او ریاستي مشران اکثرا دغه بیزایا ولسی جذباتو نه وخت په وخت ګټه اخلي.
کې زبوي ما چې الټا کار داسې شوی دی چې زمون پالیټیشنز همیشا د امریکای ایمیج بطور یو د پاکستان بدخوا یا یو دشمن په تور باندې همیشا دا ایمیج پېښ کړي دي. حالانکه تصویر یو بل رخ موجود دی څنګه متاسو ویل چې زمونږ ټول نه زیات فائدہ چې کوم ملک نمون اغشت دی هغه امریکا دا، او زمونږ لیډرشپ چې کوم دی هغه دا پاپولر سلوګن چې کوم دی هغه پسې همیشه زی بجای دی نه چې هغه عوام ته یو صحیح پکچر وخای اغی دا پاپولر سینٹیمنٹس نه همیشه فائدہ اوچته.
دا عمران خان د حکومت د غرزیدو سره ځنه ناری، یعنی ابسولوټلی ناٹ، کیا هم کوئی غلام ہے، امریکا مخالفه غړن کیږي. ته په خبر د گاډو د سامان یو خرسون کې محمد زریس دیوت وای دی ډیر د سناری خرس کړی دی. اولی ډیر غوښتنه واخو اوسې خرس کم شوه دی.
زیاتر چې کم پی ٹی آی ډیمانډ چې کم دی سټیکر ودا هم کوئی غلام نه دا بار ملک آسان چې کم دی هغه زیاتر مون وړي لای دی کوانټیټی کی وړي کم از کم 20-25 پیس توڑی غم آرڈر باندھے اوڑی لگی آج ترکی والا شو فرانس دا بل امریکہ والا دے دا ٹول راج مونگ نگل دن اوڑی.
پروفیسر محمد زبیر بیوائی دا امریکہ سره تعلقات و پاڑا اکثر سیاسی گندونا او مشران د دمخې پالیسي ښکار دي چې تاوانې د دوانو هیوادونو ترمنځ اکثره د تعلقاتو تریخوالي پورې ورسي.
نو مقصد د دې صرف دا دی چې د عوامو کې یو پرسپشن یو امیج د امریکا چې کوم جوړ دی هغه نو موږ څنګه زیات نه زیات فائدہ واخلو خپل پولیټیکل لیوریج دین حاصل کو او دیش ته نو ګوري چې دې سره ملک ته څومره نقصان رسی. بدقسمتی سره موږ امریکا سره تعلقات جوړول هم واړو خو بل طرف ته خلکو ته دا پرسپشن ورکو چې زموږ امریکا خوښ نه دی.
پروفیسر محمد زبیر زیاتوی د امریکا او پاکستان ښه تعلقات د دوانو هیوادونو د ولسونو په ګټه دي. دوانو هیوادونو د یو بل سره تاریخي تعلقات او مرستې کړې دي او سیاسي لیډرانو لا په دې کې د ذاتي ګټو نه پرته پراخه ولسي مفاد ته قتل پکار دي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله ویو ډیو نیوز په خبر.
یا خیر اغلی د پېښور په شخصي سکول پېښور ماډل سکول کې د پښتو په ویلو پابندي پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د دې سکول انتظامی پښتو زکونکو ته نوټیس ورکړی چې که په سکول کې په مورنۍ ژبه خبرې وکړي نو 100 روپۍ جرمانه به ورکوي. د سکول د انتظامی د عمل د یونسکو د سپارښتنو خلاف هم ګڼل شوې دي. په مو کې په دې اړه زموږ د خبريال مدثر شاه رپورت.
په ټولنیزو رسنو چې کله نه د ځینو شخصي تعلیمي ادارو هاغه فرمانونه جاری شول کوم کې چې دای په خپل زده کوونکو پښتو ژبه کې په خبرو بندیز لګولې ده نو پر رسنو تود باز شروع شوه او د دې عمل غند نه روانه ده. قانون پوهان وايي دا د پاکستان د اساسي قانون خلاف عمل ده او د خیبر پښتونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټی ته د دغه سکولونو خلاف نن درخواست جمع کو. وايي کده قانون سرغړونه کول کې سکولونه د دغه عمل نه منې کریشل نو خبر بی
پدا سی نه د دې خبرې مطلب بدای چې د ریاست جبي هم بدل دي ریاست د خپل عین نه هم منحرف ده او دلته د قانون سره هغه سلوک نه کیږي کم چې پاین کې دغه عیني حقوق دي. دا اتارټی د دې خلکو خلاف اکشن وانغستو ریټ پټیشن زما بالکل تیار پوت ده. دا عین لاندې چې کم عین لاندې د ریاست وګړې ما دا لاندې بس بیا چې یو هفته بعد راځم او د سکولونو خلاف بز ریټ پټیشن کې اټ کوما.
سیډونکو وایي د شخصي تعلیم ادارو دے عمل سرا د ملګری ملتونو اداري یونیسکو تړونو ته هم ځان رسیدلې ده کومو کې چې پریاستونو د جبو پر مختګ پر سپه شوې ده.
یو خدا چې د یونیسکو چې کوم قراردادونه دي کومې موحدي دي دوی هم د پاکستان په خپل آئین کې د لسم آئینی ترمیم لاندې دا اختیار ورکړل شوې ده چې د مورونو جبو د پر مختګ د لپاره به صوبایي حکومتونه د قومی جبو سره د قومی جبې سره یا د انګریزي سره د څه قسم له بنیتۍ نه وړخته چې دغه بنیتۍ پکې نه د مورونو جبو د ترقې د پر کار کولی شي د دې پاکستان د خپل عین خبره ده.
پوهان وای تر ټولو غوره علم خپل مورنۍ ژبه کې ترلاسه کیږي خو د بده مرغه پاکستان کې د میندو پلرونو سوچ دا ده چې د دې بچې به هاغه وخت صحیح عالم وي چې په انګریزي ژبه خپوي.
په دې په وینه چې آیا چین کې انګریزي وای نه کیږي پا روس کې انګریزي وای لکه په ایران کې چې کم دی انګریزي خلک وای دا ټول خپل په خپل ژبو کې خبرې کوي په خپل ژبو کې لیکي په خپل بیا دی بلې یو بهانه کوي کله کله وای چې انګریزي چې کم ده کما اوب نن سبا د ماډرن ټیکنالوژي څخه بعد هغه د انفارمیشن ټیکنالوژي څخه بعد رسنیو څخه بعد فلاني څخه بعد دا ژبه ده دا ټول کې څه دروغ دي دا بهانه دي.
د شخصي تعلیمي ادارو د دریز اورېدو ډېرې حاسمو کړې چې دای ولې دغه ګام پورته کړي دي خو په دې اړه د سوي نه څخه ډډه کوله. ویل کېږي مورنۍ ژبو کې په خبرو نه وازه دغه ته پس د کوونکو بندیز دي بلکې استادان هم خپل مورنۍ ژبو کې خبري نشي کولای. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبره.
په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بیا هم خیر اغلی د پاکستان په اړه مو رپورټونه ولیدل او واوریدل. اوس هم راځو د افغانستان په اړه اوس یو رپورټ ته. هغه دا چې په کابل کې د داعش ډلې په یو مرکز باندې د طالبانو حکومت د عملیاتو سره هم مهاله د افغانستان لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه ډله د طالبانو او نړیوالې ټولنې ګډ دښمن بللې دي. خلیلزاد د شروع یا چهارشنبه پورز په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې د داعش پر ضد همکاري د راتلونکو اړیکو مهمه برخه جوړېدل شي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا د روس د اعلی پوځي چارواکو هغه څرګندونې بے بنیاد بللی چوائی د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د داعش په زرګونه جنگیالي موجود دي. یو اونۍ وړاندې د امنیت شورا هم افغانستان کې د داعش په زیاتیدونکو فعالیتونو باندې اندېښنه ښودلې وه. نور تفصیل یې د ډیوه همکار نوشیروان قلندر تاسو سره شریک کړي.
افغان طالبانو د روس په مشرۍ د مخکنی شوروي اتحاد د هیوادونو پوځي اتحاد سی ایس ٹی او لخوا د داعش خوراسان ډلې موجودګي په اړه تورنه په داسې حال کې رد کړې دي چې په خپل افغان طالبانو پرون ویلو په سرخار کابل کې د داعش خوراسان ډلې په یو پټنځای برید کړې او په کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر ویلو چې دا کاروای په وخت کې د داعش اهم غړي وژلې چې په کې خارجیان هم شامل دي. د پیخی پځه کې یو تن ای پی خبری ادارې ته ویلي دوی په هغه کور کې د اوسیدونکو خلکو په اړه څه معلومات نه لري او نه چرته دوی لیدلی وو.
دلته نام د څه معلوم نه وو ځکه چې د طرف ته آمد هم ډیر نه وو د خلکو او دغه تخپل دغه مسؤل دی کس مسؤل چې وو دغه ډیر نه ښکاري دلته او دی باندې ډیر دروته او ار کوم پلان جوړ دی خپل منځ کې سنجول او موږ په هیڅ دی خبر نه دی باندې نه راوتل.
د روس په مشرۍ د ګډ پوځي سازمان مشر کرنل جنرل اناتولی سیدوروف د خبری کانفرنس په وخت ویلي افغانستان کې یو شمېر هغه ډلو پخې مضبوطی کړې دي چې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو امنیت ته خطر دی. جنرل اناتولی افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمېره تر شپږنیمو زرو پورې یاد کړې چې وایي تر څلورو زرو پورې وسلوال پکې د تاجکستان خواته د افغانستان په بدخشان کندوز او تخار کې موجود دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم د شورو چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې داعش ډله د طالبانو او نړۍ دوانو لپاره دښمنه بللې ده. سکه هم طالبان وایي د هیواد امنیت یې په ځای کړی خو د کال 2021 اگست د میاشتې راهیسې چې طالبانو په افغانستان قبضه کړي داعش ډلې په شیعه مسلمانانو سکانو او د بهرنیو هیوادونو په سفارتخانو او وګړو او په خپله په طالبانو هم یو شمېر بریدونه کړي دي. د داعش په بریدونو کې زیاتره په هدف کړي شوي د شیا هزارې ټولنې مشران وخت په وخت د نړیوالې ټولنې نه غوښتنې کوي چې د دوی ژوندونه دې محفوظ کړي شي.
دغه جنایت بشری جنایت چې د مسلمانانو خصوصا د اهل تشیع د فاطمیه په جامه کې وسو دا حقیقتا یو لوړ ځای و چې دا باید دنیا محکوم کړي، دا باید د اسلام نړۍ محکوم کړي، خصوصا د زموږ د افغانستان باغیرت ولس چې په ګوټ ګوټ کې په افغانستان کې که په بدخشان کې که په کونړ کې که په کابل کې که په هر ځای کې.
د فروری په 9 نیټه د متحده قومونو امنیت شورا هم افغانستان کې د داعش ډلې په زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه او طالبانو ته په مخاطب کولو سره ویلي وو چې داعش ډلې ته د ماتې ورکولو د نړیوالو هڅو برسیره دغه ډله په افغانستان کې په نوي بڼه فعالېږي او نړۍ ته خطرې پیښوي. نوشیروان کلندر، VOA دیوا، واشنگتن ڈی سی.
افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دو د 13 میاشتو پر کېدو وروسته اقتصادي بحران او اجتماعي ستونزې د دغه هیواد مهمې ننګونې یا ستونزې ګڼل کیږي. د 2020 کال اگست وروسته د زیاترو بهرنیو مرستو ناڅاپي بندیدل د افغانستان اقتصاد د بحران سره مخ کړی او دایي اساسي علت ګڼل کیږي. البته د طالبانو حکومت تر اوسه په نړۍ کې هیڅ کوم ریاست یا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، حتی د پاکستان په شمول. او بل اړخته پاکستان په تیره یوه لسیزه کې د روسیې په بلنه د افغانستان اړوندو غونډو کې برخه اخیسته، خو تیره هفته یې چې کله په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه کې د ګډون نه ډډه وکړه د سیمې کارپوهان یې حیران کړل. دغې غونډې ته طالبان هم نو بلل شوي. نور تفصیل تاسو ته د وی ای افغان سرویس خبریاله شهناز نفیس په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
پاکستان وای په ماسکو کې په جوړ شوی غن اڑخی زغونډه کې زکه ګډون و نکړو چې وای د افغانستان د سولې لپاره په نورو فورمونو کې زیات فعال رول لوبولې شي. د دې وړاندې چې کله طالبان په واک کې نه وو او یا په واک کې د راتلو په وخت د فشار سره مخ وو، نو پاکستان د 2018 کال راسي د مسکو په بلنه د افغانستان په اړه هر سیمه ایز غونډه کې برخه اخیستې. خدا زل ولی بهر پاتې شو.
پاکستان څخه شرکت نه دیکړای چې پاکستان فکر کوي چې هند په دې غونډه کې د یو لوی برخوال په توګه ګډون کوي. پاکستان د افغانستان په اړه د هند رول لیدل نه غواړي. زما په فکر دا یو غیر فطري خبره ده، ځکه چې کله هم د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو هند به برخه وي او پاکستان به دا حقیقت مني.
د خاغلی حقانی د دلیل سره کې دیشي زینی نور سیډون کې اتفاقونه کړی، ځکه چې پاکستان په ځینو پخوانو داسي سیمه ایزو غونډو کې برخه اخیسته چې هند باور کې هم ناست وو. د افغانستان په اړه په سیمه ایزو غونډو کې د پاکستان نه ګډون سمانه لري.
نو زما په نظر طالبان اوس په دوی اعتماد نه کوي او دوی ته هغه صلاحیت دنیا هم نه ورکوي چې پاکستان دی په اصلاح د افغانستان دوسیه پلاس کې وګرځوي، ځکه دنیا ته هم دوی دوه مخې لوبې کړې دي، د خمار او د کار او فر لوبې کړې ده، نو څوک په پاسانه اعتماد نشي کولای.
په مسکو کې د تیر اونۍ غونډې ته طالبان نه وبللې شوی. د چین، هند، ایران او منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو یاد غونډې ته استازي لیکلي وو. پاکستان د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو لویو غونډو او سازمانو کې د طالبانو په پلوي ښکارا بیانونه ورکوي. روسي مثالی په ملګرو ملتونو کې د پاکستانی سفیر هغه خبرې دي چې وايي افغانستان کې خزیز دکړو ته نه پریخودل د هغه هیواد د کلتور او تاریخ برخه ده.
And part of it could be
پاکستان کوخه خو چې سیمه ای سیاست لوبوي. پاکستان د سخت اقتصادي مشکل سره مخ دی او امریکا ته دا پیغام ورکول غواړي چې روسیې ته نږدې نه دی.
په غونډه کې د برخې نه اخیستلو لپاره پاکستان په ظاهره دا علت نه خی چې ګوندې د امریکا له عملی د مسکو غونډې نه ډډه کړي. خو په واشنگتن کې د ویلسن سیډنیز ادارې کارپو مایکل کوکلمن امریکا غږ ته ویلي، پاکستان ان غواړي چې روان خراب اقتصاد باندې د نړیوال مالی صندوق یا آی ایم ایف سره د خبرو په وخت امریکا خپکړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نه ښکاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم بخیر راغلی. اوس بیرته ګرځو د پاکستان حالاتو ته. پاکستان د اقتصادي په اقتصاد په برخه کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. څومره د مخ کې پاکستان ته چې د آی ایم ایف یا د مالیاتو نړیوالې ادارې یو هیئت یا پلاوی تللی و، نو دغه خبرې هم بې نتیجې ختم شوې او بیرته هغه هیئت واشنگتن ته راستون شو او بیا وویل شو چې د آی ایم ایف سره ورچوال یا د لرې لارې نه آنلاین خبرې پاکستان بیرته شروع کړي دي چې تر څو دغه نه بیا هم قرضې حصول کړی شي. خو مګر پاکستان کې مطبوعات اوس وایي چې حکومت خیال لري په خلکو باندې لږ تر لږه 100 اویا عرب روپۍ نور ټکسونه ولګوي، او دا ځکه چې د آی ایم ایف نه د نورو قرضو د اخیستلو شرطونه ورته ډیر سخت یا ګران دي. دا چې په دې اړه باندې پاکستان کې دننه اقتصاد پوهان څه وایي زموږ د خبریال ارشد حسین په رپورت کې اوریدلی شي.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ایم ایف د شرطونو پوره کولو پترس کې د یو سل اویا ارب روپو د نوې ټیکسونو لګولو تابع شوې ده او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت به د یو سل اویا ارب روپو دغه هدف پر راتلونکي سلور میاشتو کې ترلاسه کوي.
لنډه چې دا چې د ټولو خبرې راغونډې کې نو موږ باندې به با عوامو باندې به با مهنګایي اثرات ضرور راځي او د مهنګایي تقریبا رف اسټیمیټ چې کوم دی 35-40% اپوزیشن کوم دی دا مهنګایي به رسي.
پاکستان دا وخت د سخت سیاسي اړی غړی او اقتصادي بحران سره مخ دی او د دې هیواد د مرکزی بانک سره که یو خوا د زری مبادله ذخیره 2.9 ارب ډالرو لاندې کچې تر کوزه شوې ده نو ور سره پاکستانی روپې هم په پرله پسې ډول د امریکایي ډالر لخوا د فشار لاندې ده چې لکبلې ورس تر بل په ګرانه کې اضافه کیږي.
د پېټرولو او ډیزلو قیمتونو کې به هم راتلونکي سو ورځو کې 300 روپې اضافه کیږي. حکومت د مخکې څخه د بجلی او گیسو په نرخونو کې غټ اضافه کړی ده او دا ښکاري چې د بجلی او گیسو په نرخونو کې به د نور اضافه سره د صنعتونو چلیدل ګران شي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ګرانې د اوسنۍ چپې څخه د بې وزله خلکو د بچ کولو لپاره هدفي رعایتونه ورکول د حکومت سره یوازنۍ لار ده.
یو طریقې چې دا کې دي چې مثال کې تور په ماته دا پته ولګی چې د پلان کې سړی انکم چې کم دی دومره دی کم دی او د رشک چلی موټر چلی او دته ته ډایرکټ بینک اکاونټ ته چې کم دی 10,000 یا 6,000 روپیا را لګي دا یو طریقہ پاسیبل ده. اني هاو چې دا کنسرن پکار دی او ګورنمنت اف پاکستان چې کم دی نو هم دا ریلایزیشن شتا او د آی ایم ایف هم پاکستان ته په دې باندې اعتراض نشته چې کم غریب خلک دی هغه ته تاسو ټارګیټډ سبسډیز ورکړي.
پاکستان دا وخت د ډالرو د شدید کمی سره مخ دی او په بهر هیوادونو کې میشته پاکستانی کارکونکو لخوا هیواد ته پاستولي رقمونو کې سږ کال 14% کمی راغلی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او بیا هم په ام دی موضوع باندې خبرې. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن د شورو یا چهارشنبه پر ورځ د ټاکس یو اهم ترمیماتي بل د پارلمان دواړو ایوانونو ته وړاندې کړ چې مقصد یې د نړیوال مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف د شرطونو سره د پاکستان ځان برابرول دي څو خپل د ضرورت وړ نوې قرضې ورنه ترلاسه کړي. په دې اړه زموږ سره د اسلام آباد نه زموږ خبریال الیاس خان صاحب د سکایپ د لارې په پروګرام کې مل دی چې ورته خراغلاس وی الیاس خان صاحب سړی مشه په خیر راغلی.
ډیر مننه لامی صاحب، خوشاله اوسئ.
اول کدارته وی چې په دغه منی بجټ یا په دغه ترمیماتي بل کې هغه اهم یا مهم ټکی څه دي؟
جی لامی صاحب، څنګه چې زموږ اوریدونکو پتونکو ته پته ده د آی ایم ایف سره د پاکستان چې کومه خبره اترې روانه وي چې دغه د پور د هم کیس دوباره پر ځای کړی شي پاغې کې د اوړان دینا غړ غړ شرطونه د پاکستان د ایم ایف منلې دي خو د ټیکس په حواله سره چې کومه 13 هفته کې لس ورځې خبرې وشوې په پاکستان کې اسلام آباد کې هغه ناکام شوې وي. خو د هغې وروسته حکومت دغه پریکړه کړې ده چې اوس په موږ ټیکس آمدن هم سیوا کوو د ایم ایف چې کوم یو غټ شرط دی دینه اوړان مو د پېټرولو د ډیزلو د بجلی د ګیس بای حکومت سیوا کړې دي او ټیکس آمدن چې دا کم ترمیمی بل وړاندې شو فاینانس 2023 قومي اسمبلی او سینټ ته د دې د لاندې به حکومت د یو سل اویا ارب روپو نوي ټیکسونه لګوي چې په هغې کې چې کوم موجوده جنرل سیلز ټیکس چې کوم په هر یو سیز او په خدماتو په څانګو باندې لګول کیږي هغه د 19% نه 13% پورې زیات کړی شوی دی. دغه رنګ غټه فیډرل اکسایز ډیوټي چې کوم وفاقي حکومت ته د سیګریټو نه ملاویږي هغه کې هم ډیر غټ اضافه شوې ده او د بل وړاندې کولو په موقع باندې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار قومي اسمبلی ته وویل چې البته جنرل سیلز ټیکس با په ورکی شیانو هغه نمونه وایشتل لکه غنم، اوړه، وریجې، دالونه او کولاو پای اگئی میوه سبزیانو باندې خو نه لاگو کیږي. البته چې کوم د تپا وینا چې کوم لگزری آیټمز دي نو هغه نه د مرادو چې کوم پای کې د خوراک سیزونه اوم شته دی پای کې کوکینګ آیل دی چې ډیر زیات اغیز به په عام اولس باندې رسی او اینه کوم ګرانی سیوا کیږي. باقی بسکټ دي، شیمپوان دي، مختلف سیزونه دي، چاکلیټونه دي، دغه باندې ټیکس د اولس نه تقریبا 40% پورې د غرن هوایی ټیکټونو باندې د اولس په دې 40% فیډرل اکسایز ډیوټي لګول شوې ده. سیمنٹ په فی کیلو باندې زیاته کړې شوې ده. د دا ټول چې ملاو کې نو د دې نه به حکومت ته راتلونکي 500 میاشتو کې د دوی دغه اندازه ده چې 100 اویا ارب روپۍ اضافي ټیکسونه ترلاسه شي.
او کله چې د خزانه وزیر اسحاق ډار د ټیکسونو د ترمیماتي بل قومي اسمبلی او سنټ ته وړاندې کړ، نو د دې ایوانونو دریض په وړاندې څه وو؟ آینده ګامونه به څه په دې برخه کې؟
جی لامی صاحب، قومی اسمبلی کې خو چونکه د اپوزیشن نشته دی، کله چې د تاریخ انصاف حکومت ختم شو دا هغه نرسته دا هغه چې کوم یو مرور غړي دی هغه موجود دی د اپوزیشن په بنچونو باندې هغه ناست وی، نو ستومره خاص مخالفت خو نه شو څنګه چې عام بجټس کې ډیر سخت مخالفت کیږي او شور شرابه وي او چې کوم منیسټر وي هغه دا بجټ پیش کول ډیر ګراني. خو د دوی یو غړی نور عالم خان کوم چې د پبلک اکاونټس کمیټۍ چیرمن هم دی، هغه په حکومت په دانه وی ټیکسونو باندې نیوکې وکړې او دغه دغه ویناوه چې غریب پولیس خو د دې امنګانو ته یا منیسټرانو ته د وټونو اخیستو په وخت یاد وي او داسې موقع باندې چې کوم د نوي ټیکسونه او هر سیزونه دوی تواتر سره په بره باندې بوزي دي بای دې موقع باندې دوی ته غریب پولیس یاد نه دي. البته په سینټ کې چې کله بیا دا بل اساګار وړاندې کوو نو حال تکي چې کوم مخالف ګوندونه دي دایش میرا زیاته ده، خاص کر پاکستان تحریک انصاف الته کې د دې ډېر سخت مخالفت شو او وی د دې بجټ پانه وشلولې او د چیرمن سینټ مخې ته وښته او د اساګار د ډیس مخې ته وښتلې او دا غین وروسته بایکاټ یې مکرو. وروسته بیا د سینټ چیرمن دا بل متعلقه فاینانس کمیټۍ ته واستولو او هغه نه وړاندیزونه وستي دي چې تاسو به ترجمه لسو بجو پر خپل وړاندیزونه راکړي او دا وړاندیزونه به مونږ بیا دوباره قومي اسمبلی ته لیږو چې په دې کې شامل کړي او وروسته بیا قومي اسمبلی دا بل پاس کړي.
او یو بل پوښتنه، په پاکستان کې له پخوانه هم ګرانی شوې ده، خلک په دې برخه کې ډېر شکایتونه لري، خو که چیرته دغه بل منزور شي د دواړو ایوانونو لخوا او یا وروسته منزور شي، نو اثرات به د خلکو د عامو خلکو په ژوندون باندې څه وي؟
جی لا مې څه په دې وخت کې چې کوم د پاکستان وړاندې نه چې اقتصادي ستونزې دي هغه ډېرې زیاتې خرابې دي او دا وګرانی ریکارډ کچې تا چې د دسمبر کې مشمیری دی هغه 0.5% ته جګه شوې ده، کم چې د 13-15 کالو ریکارډ دی مات کړی دی. او د سیډون خدا به نه دا چې دا نیوی ټیکسونه د پېټرول او ډیزل او بای سیوا کول د ډالر نخ پرانستی مارکیټ ته پرېخودل، د غرنګ د ګیس بایو کې تقریبا د 14-12% پورې زیاتوالی شوې ده، بجلی بای به نورې سیوا کیږي، نو دې سره دا موجوده چې کوم 23-24% د ګرانۍ شرح ده دا به د 15-20% او 20% ترمنځ پورې رسی چې له وجې به عام اولس نور د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. خو د دې تر څنګ د سیولکو دا هم وینا ده چې چېرې پاکستان آی ایم ایف سره دغه لوزنامه نه کوي او اقتصاد سقوط په لور ځي، نو بیا به همدا ګرانۍ د 6.5% پورې زیاته شي.
ډیر زیاته مننه احسان صاحب، پوره تفصیل مو وړاندې کړ، ژوندۍ اوسې.
مننه، خوشاله.
په پاکستان کې د ماحولیات او کارپوهان وایي د کویلینا د بجلی پیدا کولو په برخه کې حکومتي پلان دوی اندېښمنه کړي دي. رایټرز خبری ادارې د پاکستان د توانایي وزیر په حواله لیکلي چې حکومت پلان لري د ال ان جی په ځای د کویلینا ارزانه بجلی پیدا کړي، خو د ماحولیات ماهرین وایي دا به د هوا خچنوالی ډیر او نړیواله تودوخه نور هم زیاته کړي. تفصیل یې د عبدالرزاق پر رپورت کې.
د پاکستان د انرژي وزیر خرم دستګیر رائټرز خبری ادارې ته ویلي پاکستان پلان لري چې د بجلی پیدا کولو لګښتونو کمولو لپاره د کویلي څخه د کور دننه د بجلی پیدا کولو صلاحیت سیوا کړي او د غیر ملکی زری مبادله د بحران کمولو په غرض راتلونکو کلونو کې د ګیس سره چلیدونکو نوي پلانټس په نه جوړي. ماحولیاتي ماهرین وایي د هواد د بجلی پیدا کولو کارخانه د ترقی یافته ملکونو په سیر هغه صلاحیت نه لري چې د کویلي نه پیدا تاکیدونکې لوګي او د ګیسونو خراب اثرات کم کړي.
اوس بدې صورت حال کې کومګا د پاکستان کې چې کومه کوئله ده نو زیاتره کوئله هغه اتمون لو ګریډ کوئله وایو او آی کې د سلفر مقدار هم ډیر زیات دی. نو کدا کوئله مونږ سوزو نو د تیزابي باران لمو پخپل زراعي جوړو او دغه بدغه کو او وسره با په انوایرنمنت کې په ماحول کې بعد زهريله ګیسونم ډیر زیات شي.
د رائټرز خبري ادارې تر مخه د انرژي وزیر ویلي چې قدرتي ګیس نور د اوګد مهاله پلان برخه نه ده. هغه زیاته کړي پاکستان پلان لري چې د ملکی کوئلي نه د بجلی پیداوار د 2.3 گیگا واټ څخه لس گیگا واټ ته ورسي. ماهرین وای پلوې کچا د ډبرو سکرو سوزولو سره اکسایډز اف نایټروجن، اکسایډز اف سلفر چې د تیزابي باران سبب جوړیږي او اکسایډز اف کاربن فضا ته ځي چې خراب سرید انسانانو ترڅنګ په فصلونو هم کیږي.
او دغه گیسونه او دغه تیزابي باران دا په انساني صحت باندې مسر غورځي، د زناورو په صحت باندې هم اثر غورځي، ایون کپا اوبو کې کم زناوري هغه تم نقصان نسی، میټیری چکه بلډینګونه دی هغه تم دا نقصان نسی او ورسره ورسره اوس په نکم دکه استعمال شوی یا یو بل میټل استعمال شوی وی نو پاغم دا ډیر اثر غورځي.
د انرژي د وزیر دا سرګندونی په داسې حال کې مخې تراغلی چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د هیواد مرکزی بانک سره د زرې مبادلې ذخیره 2.9 ارب ډالر پاتې شوی. د راپورونو تر مخه دغه ذخیره د 3 هفتو د امپورټس ضرورت په مشکله پوره کوي. کارپوهان وایي که حکومت یوازې په خیبر پختونخوا کې هم د بجلی پیدا کولو په پروژو توجه ورکړي نو د اوبو په مرسته سره روزانه په زرګونو میگا واټه بجلی پیدا کولی شي.
اوس څه کم هغه اکثر تاسو نادرن ایریا ته لاړ شئ نو مختلف کلو کې اشته دي یا وړې وړې هغه خلکو لګولې دي یا ګورمنټ ورسره هلپ کړې ده نو هغه صرف یو کلی دوه کلی داسې اغا سروس کای پر انرجی ورکای خدا لک پکار دے چے دے بند انویسٹمنٹ زیات شی او غٹ غٹ پروجیکٹ نو شی او نیشنل گریڈ تے زیات نو زیات بجلی راشی او دا کوئلے نمو زان خلاص کو او دین علاوہ سولر او ونڈ چے دین اغا باندے ام انویسٹمنٹ شی نو خبر.
د ماحولیاتی چارو پوهان وای پاکستان د نړۍ په هغه لومړنو 15 هیوادونو کې شامل دي کوم چې د نړیوال تودوخي د خرابو اثراتونه زیات اغیزمن کیږي. دی وای کچري پاکستان د بجلی پیدا کولو لپاره د کوئلي استعمال زیات کړي نو د سره به نه یوازې د نړیوال تودوخي د خرابو اثراتو د مخنیوي لپاره وزکړې شوې پالیسي متاثر شي، بلکې په لوی کچا د سیلابونو دراتلو، د اوبو د کمی او د فصلونو پیداوار متاثر کولو لامل به هم جوړ شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیوا، پیښور.
او سم د پاکستان په اړه یو بل اقتصادي رپورټ د روس او اوکرين جګړې د پیښور د ماچسو کاروبار بیا را ژوندې کړی دی. د پیښور په ایت آباد صنعتي زون کې د ماچسو د کارخانو مالکان او مزدوران یو وایي کاروباري د 100 کالو راهیسې ډیر خراب شوی وو، خو د روس او اوکرين جګړې د دوی کاروبار او روزګار بیا بحال کړ. دا چې په خبر کې د ماچسو کاروبار د اوکرين د حالاتو سره څه تعلق لري تفصیل یې فرید چنواری وړاندې کوي.
په خبر حیات آباد صنعتي وسته کې دا د ماچسو یا تیلو د ډبو هغه صنعت دی چې لږه موده وړاندې د روزګار د نشتوالي له امله تړل شوی وو. په کال 2022 کې د روس یوکرين جنګ پیل کېدو سره د ماچسو او تیلو صنعتونو کې زیاتره یونټ یو ځل بیا پرانستل شوي او ویستل شوی کارکون کی خپلو کارونو ته راستانه شوی دی.
خو یو وخت دا نه حالات خراب شو چې بیا موږ بې روزګار شو، کار ډیر نه تلی، در اصل خراب شو، در څه در اصل خراب، بیا تلی نه پلو. ای وندا چې ټیکسی ما وګورا کو زمو اون ته ډبل ما چې ټیکسی کوي او بیا گا کا نظر سره ګورو بیا ډیر مسائل فیس کړی، بیا ډیر وخت مونږه دا حالات چې اوس د دې کله د تلی مې کار بیا شروع شو ترې دا وځي نه بیا د ماچو کارخانه دراغم پوسټ هغه اوس نه دی از سٹور کلرک کار وکوم پرورورورو حالات بیا اوس کنټرول کې راغ.
د ماچو او تیلو د سناتونو د مالکانو تر مخه د هغوی په سناتونو کې بند شوی یونټي بیا فعال شوی او د زینا اوس بهر هیوادونو ته صادرات یا ایکسپورت روان دی. دوی وای پاکستان نه تیلای اوس مصر، ایتوپیا، کینیا او زینی نورو افریقایي هیوادونو ته په ډیر شمیر کې روان دی.
چې رشیا او یوکرين چې کوم جنگ شوري شولو دا تیلې په مخ روانو د رشه طرف نه د افریقي ډیرو ملکونو په اړه نو رشه باندې پابندې ولګېدلې هغه وجنه دا اډرونه پاکستان ته راغله او دا خبره بالکل یو حقیقت ده چې دا کومه ماچس انډستری چې بند وا اته تیلې اډرونه سره واپس روانه شو او واپس پروډکشن سٹارټ شولې
د ماچسو د صنعتونو مالکان وایي د تیلو د صادرولو سره په کورونو کې ناس په زرګونو شمیر کې خواري کې خپکار شوې دي او ژوند یې روان شوی دی.
کول زاده څه خبره ده چې دا سیستم چې کوم روان دي تیلي ولا دا یو ارزي ده دې عمر ده یو کال دی لا یو نیم کال دی لا دوه کال دی زګه چې رشیا نه چې واپس سیستم سٹارټ شي نو اتلي کار بدل ته واپس اتري کی نو ماستر خانه به واپس ختم شي نو دې لپاره حکومت لدا په کار دی چې دا کم ایکسپورت روان دی د ملک لپاره ډالر ضرورت دی نو ډالر په دې پتر روان دی نو حکومت چې یو سپیشل توجه ورکړي دا کار به هم دسه روان پاتې شي.
د ماچسو او تیلو د روزګار سره تړلي خلک وایي باید حکومت داسې ګامونه واخلي چې د ماچسو صنعت مخ په وړاندې لاړ شي او د کاري په مستقل توګه روان شي. فارس شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
سم د پاکستان د اقتصاد په اړه یو بل خبر اوغه دا چې په پیښور کې زرعي ماهرینو داوا کړی چې د غنو د زړو قسمونو د بدلولو د پاره یې نوي قسمونه پیدا کړی دي. د دوی د داوی تر مخه په دې نوي قسمونو باندې مرز هم کم اثر کوي او خ ډیر پیداوار هم ورکوي چې د زمیندارو په ګټه دي. نور تفصيل د ملک وقاص په ریپورت کې اوریدئ شي.
د پښتونخوا صوبې کاروندګرو د سپرلی موسم غنو کرل پیل کړی دي او د غنمو په فصل کې کرکیلا شورو ده چې پکې پخوانی تخم 77400 کری او په دې نه دي خبر چې د نوې نسل تخمونه راغلي دي او پیداوار یې زیات دی او د بے خبره له عمله په دې قانې دي چې زوړ تخم غنی پیداوار زیات دی.
نه نه مراد نه کې څه به ما شکه غونې کې هغه ما چې سپرو کې ملوخ نه او چې سپرو به وسه ختم شي
پیداوار خو سیڑون کے وائی چی نمردان دگنو تخمونو سیڑنیز ادارے شوگر کراپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے وی قسمونا ایجاد کری دی دا کم چی نئی آواز پیداوار زیادتے بلکہ ناروغے پرے ہم ڈیرے کمے لگی کو شرط دا دے چی دا بد اگست یا ستمبر پمیاشت کے کر لکی گی او دا زیاد پیداوار لپارا دوی ستائے نہ کوی چی کروندگر دے خپل دگنو کر اسوتا والوی
موسم بہار چی کم کروندہ دا آغا چی دیکن کوی اغه کې څه زمیندار چې دکنه 77400 غنې لا تر اوسه اغه چې دکنه کری خو 77400 باندې به انتها چې دکنه بیماریانه راځي او ور سره چې دکنه اغه کې چنجي راځي نظمونګ چې کم سفارشات تي اغه چې کم قسمونه د دې ادارې جوړ کړی دي اغه کې مردان 2005 ته اغه کې چې دکنه ګل رحمان 2017 دی اغه کې زمونږ اسرار شهید 2017 دی اغه کې مردان 2021 دی اغه کې چې دکنه قیوم مونږ سره دغه 15 ورایټیز چې دکنه مونږ ریکمند کوو.
د کاروندګرو د پوهاوی لپاره په کلیوالو سیمو کې د زراعت محکمې فیلډ اسسټنټ ګرځي او د نوي تخمونو په ګټو او د زړو تخمونو په نقصان دوی پوهیږي چې کاروندګر د وخت د ضیا او تاوان نه بچ شي.
آئندہ لپاره د خپ پیداوار لپاره خګړې د پروژې کوم تاسو اسرا شهید چې تر ستاسو نیمه او اوس یو د اسرا شهید نوم ولیکې خو نو دا تاسو وکړی دا غي کې شو ګوري کوم تر 13% پکې ده او د 10% دا نو هغه وکړي دا غي پیداوار هم خدي هغه بیمه او ریزیسټنس هم لري او پروډکشن له حساب د ګړې په لحاظ هم ډیر خدي.
نمردان شوګر کراپ ریسرچ انسټیټیوټ 13 کال سور لزر امنه د نوي تخمونو غني پیدا کړي او کاروندګرو کې تقسیم کړي د دوی د وینا ترمخه 13 کال په پښتونخوا کې په 100,000 هکټر زمکا غني کړل شوی او دوی توقع لري چې سږ کال پکې 3000 هکټرا اضافه وشي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، دیوا، مردان.
او سم د ترکیه حالات په ترکیه او شام کې د سخت روسي زلزلې له امله د مرګونو شمیر اوس د 40000 نه هم سیوا شوې ده او د ژغورنې چارې لا هم دوام لري. په همدې حال کې شام کې د زلزلې نه پس سیلابي بارانونو ډیر سخت زیان اړولې دي. نور تفصيل د وی وی پراپور کې د کلمه زل په غک کې اوریدل شي.
په ترکی او شام کې راغلي زلزلې د یوې اونۍ وروسته هم د راغورځېدلو ودانو د ملبینا د ژغورنې کارونه لا اوسم دوام لري. د ترکی صدر رجب طیب اردوان تیر ورځ کابینې ته په خپلې وینا کې ویلي 15,000 زیات خلک وژل شوي او د زلزلې مثال یې د ایټمی بمونو سره ورکړی.
6 شوبات ګونو یشادوهمز 2 بیوک دپرمله
پښ پژما فروری راغلی دو زلزلو زموږ هواد لړزولې چې په تاریخ کې داسې نه دی لیدل شوی. ک د نړۍ په هر ګوټ کې د دې کچې زلزلہ راغلی وای نو هم د غمر تاوان بسوي وای. زموږ ولست ډاډه وسی ریاست به سره لخپلو ادارو او غیر سرکاري نړیوالو مرستندوی تنظیمونو زلزلہ ځپلو سیمو ته ځان رسوي.
اغیزمند سره مرستې دوام لري او به کور شو لپاره په خارونو کې د لوبو په سټیډیم کې د خیمو بندوبست شوی او طبي مرکزونه هم جوړ شوی. بلخوا په سمندري بیړۍ کې هم بندوبست شوی چې ګڼ شمیر خلکو علاج او د ستوګنی بندوبست وشي. په زلزله کې د مرګ ژوبلې شمیرې نور هم سیوا کې دی شي. ترکیه سره په شام کې هم د مرګونو شمیر نږدې 400 ته رسیدلې. مرستندوی ادارو خپل فعالیتونه تند کړي. ملګرو ملتونو هم په خپل تازه اپیل کې 390 میلیون ډالر اپیل کړي چې د شام 15 میلیون بې کوره کډوالو مرستې وشي. په شام کې که یو خوا زلزلې تباهي خوره کړې نو ورسره سیلاب هم طولول او ادلیب سیمې ځپلي.
سچې اوشول هغه د اوبو د شور نه زیاته تباهي وه. داسې ښکارېدل چې ټینکونه مونږ وجلو لراغلي وي. دا شان ناورین و چې د بیان نه بهر خبره ده.
په شام کې تلول سیما د لوی زلزلې رستو هم د زلزلې واړه واړه ټکانونه سیما کې یره تره خورا کړي. تلول سیما په شام کې د خانه جنگي رستو د کډوالو پناه ځای په توګه استعمالیده چې پکې نږدې 200 کورونو رستنی سیلاب لکبل خپل کورونه پرې خودو مجبور شول.
رښتیا خبره ده چې ټول کلی سیلاب ځپلې او خلک خپل کورونه په پرخودلو مجبور شوی. د کلی خلکو هڅه وکړه چې د اوبو لارې بند کړي خو سیلابي اوبو بیا هم ټول کلی د اوبو لاندې راوستو.
په شام کې نړیوال امدادي ډلې سیلاب ځپلې سیمو ته د رسیدو هڅې کوي خو د عمل ډیر سست روان دی. په ترکیه او شام کې راغلي زلزلې او سیلاب لکبله زرګونو شمیر کې خلک بے کوره شوي او یوازې ترکیه کې زلزلې لکبله 1,00,000 زیات خلک جوبل شوي. مطبوعاتو تر مخه نږدې 15,600 ودانو ته زیان اړېدلې. په ترکیه کې په 10 ریاستونو یا صوبو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. د ترکیه په حکومت نیوکه هم روانې دي چې زلزله ځپلې سیمو ته خپل پوځیان امداد ته نه دی لیږلي. د کومې لوجې عامولس یوازې ځایي وسیلې په کار راوستي او زلزله ځپلو د ژغورنې کارونه پیل کړي. کریم افضل، ویو ای، واشنگتن.
بل په د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي تمه لري چې اوکراین به په پسرلي کې د روس خلاف عملیات وکړي. هغه زیاتوي چې د اوکراین دیفنس کانټاکټ ګروپ 450 غړي کیف ته د لازم ګوله بارود، تیل او سپیر پارټس ورکولو باندې توجه کوي. د سفارتي چارو د پاره د ویو ای د خبريالې سندي سین رپورت له ارباب محمود علي ناوریدل شي.
د امریکا په مشرۍ کې د اوکراین کانټاکټ ګروپ غړو د نهه سه‌شنبه پورس په برسلز کې لیدل دي. د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن کارکړه چې د روس ته یرغل خلاف جګړه کې اوکراین یو حاضر نه دی. حالات په کوم ځای ولاړ دي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د آستن دا وینا وه:
په وړومبي فرصت کې چې په ممکنه توګه اوکراین څه غواړي، هغه د جنگ په میدان کې د خپلې ګټې په مرسته کې حرکت او شرایط برابرول دي او موږ تمه لرو چې په پسرلي کې به دوی عملیات وکړي.
آستینو ویل چې د روس د خوا د بریدونو سیوا کولو په صورت کې د کانټاکټ ګروپ 450 غړي هیوادونه به تر خپل وسه هڅه کوي چې کایپ ته د ګولا بارود او وسلو ترسیل جاری وساتي. د روس د دفاع وزارت د پیر دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د توپخانه او د هوا د لارې د دفاع د فعال نظام عکسونه ښودلي دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي چې روس اوکراین ته په غټه شمیره ځواکونه ورلیږي خو زیاتوي چې زیاتره مناسب تربیه نه لري او ورسره وسله هم مناسبه نه ده. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی ویلي دي چې روس د اوکراین په دونباس سیمه کې د پرمختګ هڅه کوي.
دا وخت په دونباس کې د دوی بریدونه دوام لري. د دوی پرمختګ ورو دی. دا ستومانوونکی جنگ دی. دوی له درنې مرګ ژوبلې سره مخ دي. د دوی مشرتابه او مورال ډیر ښه نه دی او دوی په کلکه مبارزه کوي. په هر صورت د دوی شمار ډیر دی.
د روس د پوز ویان د پیر دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې د پوینا د جنگ رضاکار ډلو د میزایلو او توپخانه په مرسته د بخمود په شمال کې یو کلینی بلې دي. اوکران منلی ده چې په مشرقي جنگ ځپلي خار کې صورتحال ښه نه دی. اوکران د خپل دفاع لپاره د مغربي هیوادونو د جنگي جازونو غوښتنه کړې، خو آسټن ویلی دی چې په دې اړه د سره د ویلو څه نشته، خو زیاته کړې ده چې پولینډ یې د خپلو جنگي جازونو د ورکولو نه دی منې کړې. دا د دې څرګندونه ده چې هر هیواد با اختیار دی چې په دې اړه خپله پریکړه وکړي. احباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په امریکا کې هر کال موټر شو غانې یا اټو شګانې جوړیږي چې د موټر نندارتون دی او پکې نوی ګاډي نندارې ته کې خودل کیږي او یو مشهورې د شیکاګو اټو شو ده. په دې اړه باندې پام وکړئ د کلسوم کاکړ رپورت.
شیکاګو اټو شو د ګاډیو کمپنیو لپاره یو موقع وي چې خپل نوی او وروستي ډیزاینونه او جوړښت وښایي. په دې وروستیو کلونو کې د موټرو جوړونکو کمپنیو توجه د بیټری او برېښنایی موټرو په خوا ده، خو د موټرو د بیو زیاتېدو سره شش کال په نندارتون کې توجه په مختلفو قسمونو هم وه.
موږ په دې باور لرو چې دا باید یو فارمولا نه وي.
هغلی کریټ وای د ټویټا کمپنیو وروستیو کې د تیلو او برق د چلوونکو موټرو ترکیب د پلورونکو په غوښتنه ترکیب شوی.
زمونږ د کمپنۍ ګاډیا کې موږ ته وایي چې دوی غواړي چې انتخاب ورته موجود وي.
زکه خو د ټویټا کمپنۍ د پریس ګاډي نوی ماډل یا ففت جنریشن تر ټولو زیات خرڅېدونکي هایبرید موټر دی چې په تیلو او په بیټری دواړه چلیږي. کریټ وایي چې ټویټا په تیزی سره د الکترونیک یا برېښنایی موټرو مارکیټ وده او د ګران قیمتونه لا پام نه دی غرزولی.
موږ دا خبره یقیني کول غواړو چې هغه ډول موټر جوړ کړو چې نه یوازې زمونږ لپاره معنی لري بلکې دا غستونکو جیب ته هم سم پریوزي.
په کال 2022 کې د موټرو د کرسي د سود شره د زیاتوالي له وجې د موټرانو خرڅلاو کم شوی چې په لسیزو کې د موټر په خرڅلاو کې په وړومبی ځل دومره کمی لیدل شوی. د ریسرچ فرام موټر انټیلیجنس تر مخه د دې باوجود په برېښنایی موټرو د یو کال تر مخه په مقابله کې نږدې 15% اضافه پکې لیدل شوی چې په امریکا کې تیر کال د نوي موټرو او په خرڅلاو کې شپږ فیصد د بیټری سره چلیدونکي موټر وي.
زموږ ځینې پلورونکي تر اوسه لا الکترونیک موټرو ته تیار نه دي. موږ پلان لرو چې په راتلونکو 15 کلونو کې هغه څوک چې غواړي الکترونیک موټر واخلي هغوی ته وړاندې کړو، او هم په ورته وخت کې چې څوک نه دي چمتو ورته په تیلو چلیدونکي موټر جوړ کړو.
کمپنی دا وایي چې اخیستونکي دا ویره لري چې د بیټری د چارج کېدو څخه وړاندې به دا بیټری څومره مزل تیروي سي. خو په امریکا کې دا مهال د ګیس د سټیشنونو څخه زیات چارجینګ سټیشنونه موجود دي.
پیکاپ ټرکونه د امریکا زړه دي، ځکه موږ سلوراډو ای وی هم وړاندې کوو.
چټ لاین چې د شرولی موټر کمپنی سره کار کوي وایي په تیلو چلیدونکي سیدان ګاډۍ غوښتنه راکمه سوې ده چې په نتیجه کې د کمپنی توجه د سپورتس موټر او ایس یو وی جوړولو ته زیاته سوې. شش کال شرولی کمپنی د بیټری سره چلیدونکي دوه ایس یو وی به مارکیټ ته وړاندې کوي. د ډاچ کمپنی ډیزاین مینیجر ډایان نایوف وایي چې صارفین داسې موټر غواړي چې لږ برېښناوي او ډېر کلاسیک ښکاري.
زه فکر کوم که تاسو هم دا اوس هلته ټول برېښنایي موټرو ته وګورئ نو ټول یو شان ښکاري. دوی ټول یو شان ځانګړتیا لري، دوی یو بل ته ورته دي.
په داسې حال چې کمپنۍ په انتخاب ټینګار کوي، د امریکا صدر جو بایډن غواړي تر 2030 کال پورې په سړکونو 50% موټرې برېښناوي وي. په ورته وخت کې په کالیفورنیا کې امر سوی چې په ریاست کې ټولې نوي خرڅېدونکي ګاډیانې به تر کال 2030 پورې برېښناوي وي. کلسوم کاکر، وایس آف امریکا، جیوا، واشنگتن.
او په همدې پزړه پوری رپورت سره زموږ د نن ماخوستن دغه خبرونه هم پایته ورسیدله. خو تاسو کولی شئ چې دا پروګرام هر وخت وغواړئ نو زموږ پر ویب سایت باندې چې vuadevanews.com باندې دی هلته وګورئ او واورئ، او همداشان زموږ فیسبوک باندې او ټویټر باندې هم لایک کړئ او هلته د ورځې د تازه خبرونو او رپورټونو نه ځان به خبر وساتئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. الله مو مرسته.